سلام نو وخت مبخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې دی تاسو ازادي لري ته خوږ اسمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د هوا د پیژندنې د ریپاتې شولې تونې کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن سره د پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل شي نن ګرار لغمان نورستان کاپیسا کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو لیتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو وورو بارانونو د وریدو او د سیلابونو تراوتو امکان شته باندې ځتوي چې په ویلابیل سیمه کې به د وورو کچه د لس او پنځوس سانتي مترو او د باران کچه د پنځلس او سلويخ ملي مترو ترمنځ وي داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی ډېری خلک په بارانونو کې د سوان د موادو د بیو د لوړوالي شکایت کوي هوای چې د بیوزلۍ له کبله نشي پیرلی ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبان غواړي چې په نادولتي موسسو کې تخصص په کار بندیز لغوه کړي والکر ترک په یو بین کې ویل چې د طالبان هغه اعلان ډیر اندېښمن نه کړي چې دوی وایي که نادولتي موسسې ښځې په کار وګمري نو د فعالیت جواز به یې لغوه کړي ښاغلي ترک دا یو ناسم اقدام بللی دی د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یوه رسمي مکتوب کې چې اوس په ټولنیزو شبکو خبر شوی دی د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړ شو چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې په کورنیو نړیوال دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګو د خورو نړیوال پروګرامې دبليو پی له افغانستان سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي دبليو پی نن په بین کې ویل چې دا مالی مرسته به هغو بیوزلو کورنیو ته چې نه پوهیږي د بل وخت خوړل کوم کړی د میندو ملاتړ لپاره د مقوی غذا د لمړنیو ښوونځیو ماشومان ته د خوړو په برابرولو او نور بشري چارو لګوي په بین کې د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا د سفارت د شارزفیر مونسون کون له قبر راغلی چې نو موري وایي چې مې را رسیدلې د افغانستان کې خلک کار او خوړ نه لري او کورنۍ حیران دي چې د خپل مال پر خوړې چمتو کړې کې د سوان توکي ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وای په تیرو سومیش کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي د ادارې پرون په دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو ور بیا د راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړي چې که ښځې پر دندو ګمارنو فعالیت جوازونه به یې لغوه شي ورسته خبرم دا چې اوکراین نن ادعا وکړه چې د لومړي ځل لپاره د یو سمندري ډرون په وسیله د روسي یو پوځي هدف واقع وشتل دی د اوکراین د پوځي خبراتو ادارې یا جی یو آر نن پر خپل ټلګرام چینل په وبین کې ویل چې په دافې هوا سنبالې د دې هواد به مانو کشته یا سمندري ډرون د کریمیا په لویدیځو سوایلو کې د روسي یو ام اته ډول هلیکوپټر راغورځولې ده په ځاتې چې د اوکراین سمندري ډرون د روسي یو بل هلیکوپټر هم وشت خو د دې هلیکوپټر ځانته د روسي وی هوایي اډې ته ورسوه ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ پر وخت د پاکستاني پاوز د عملی پاره په ټولنیز رسنیو کې د وازو خبرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي
په نادولتي موسسو کې د ښځو کار باندې څه غبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده
او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
د کوم کومل چې کوم افغانان دي کوم پنګونې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته کوم کومل دوه نه ملاويږي او نه ورسېږي
پرونه کې ترنو راپورونه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستاني پوزند حضور لوازو سره مال په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورونو چار سر پرس وزیر سره جدینه قنی کتلی چې د خبري و موضوع واخان هم وو نور تفصيل په دې راپور کې
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوزیان د واخان ستراتیژیکي سیمه ته داخل شوي دي په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لار پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافروړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشری دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس ای رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارل شنک ښاغلي بلال احمد فاطمی څخه وپوښتل چې دا وازی څومره رښتیا دي.
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامي د قواولي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیدین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې سر د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل. دغه چې د کم از کم 15000 کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستان وې چاوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی. بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دی ژمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی. خلکو ته داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا دا کار شوه دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زاپل سوی دی، تمره د دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتل په برخه کې، د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجید ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لهدا دا د ډېر حیاتی لار ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي، ځکه چې ممکن ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم د سړي بل خو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لهدا دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړین هم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي، چینایان به د هغه اړین او افغانستان حکومت به دې غاړه د سرک په خولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شل خپل نظامی پوستي او دام اضافه کړي، د سود پاکستان د تجاوز او د کوم ممکنه مداخلات مخاون.
د چارشنبه کې خاله بلال احمد فاطمی چې موږ سر مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډیری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور چې په دې راپور کې
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړ شي، خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 48 سلنه او خوز دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللی او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخایني ولیده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د خزو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو، وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپل کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم، ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه، په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا کړه غیر اسلامي او انساني د زکه کې یو فامیل نارینه و نه لري، کور سرپرست خځه یې که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کارونه کی نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کمی لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوی، د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانه خځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما پسیر دیره داسی مرمنی همشته چی دی کورنی سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مړی ډوډۍ پیدا کړم. طالبانو دی پریکړې په کولو سره اصلان دی خوزو او ماشومانو ژوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خوزو منکول دی خوزو او پټولنه کې دی افغانستان په اقتصادی وضعیت ملکی تغییزی کری دی
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلويخت سلنه خزینه کارکونکو د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دندو پر خودو تاړ شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی خي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د خزو پر لاسرسي هم منفی اغیز کړي. پر راپور کې راغلی چې دغه محدودیتونو یو 15 سلنه د خزو د حقونو او په سلو کې 9% د خزو د زده کړو برخه سخت اغیزمنې کړي. د طالبان حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم خزي له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وزنډول او یا هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خسته بلکې لا یې پر خزو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو خارونو کې خلک د 2015 کال د رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړه په پرتو ودونه کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوې. خو سږکال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیه ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوی کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سکل یو بل زیاتونه شوي، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو وروبا یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2023 کال جګړو پر دې جشنونو سیوري غوړولای. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوز په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د میشفان کورنۍ او د کډوالو شروای د غیوات حکومت لپاره رئیس ګڼ افغانان نیولې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی او په خبرې دوی پرون وروسته لاغې نیول شوی چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو ترلاسه کول لپاره ورغلی و. نور حال د فیروزی عزیز پر راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میش دی وی افغاني کډوالې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښته نومې پر راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطله و چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلیش وزو مکویزه پا پروسس که دی خود دوی در دسمبر پروستیو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو. خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شو را تیزنگ و واحه چه موگیه طول پا یو خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلیک دلته درې ماشومانو سره میناسته یم. هیڅ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول شویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا بری دا افغانان دي چې اکثر هم دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثر هم پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه ډی سی دفتر ته تللي و د ان او سی د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شاپ سره خبرې وکړلې. بیګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولې هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډي وډي سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته. رسیږي، نو دغه دوه غټ نقصانات چې د افغانانو ته به ورسیږي. حکومت زموږ په هغه دا ده چې افغانان دې په جبري توګه نه شړل کېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایی مشره وایي له سختو محدودیتونو بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بینوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د بدې سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 13 پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي، دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام مجله پیل کړې. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام مجله زما د 2024 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړې زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان که
دی وی افغانی په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لډینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېری محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړی د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي، څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي،
اعتراض کنن و تا به حقوق خود
برسم. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې، جوازونه به یې لغوه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
پختو خبر مجله مو پای ته رسیدي. د ری خبر مجله زموږ همکار ستار فروخ ته سوړند کی. فروخ صاحب سلامونه، ستړم شپه خیر خبرونه ده.
تشکر آسای جان، خسته نباشید. سلام به شما و شنونده ها. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری